السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ورمه 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو په پونپا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تفسیرې لرو. فاول خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستاني چارواکي وایي د بایپر جوای په نوم سمندري طوفان کراچی ته شاوخوا 300 کیلومتر نږدې سوی دی. د پاکستان کنسټم چارواکو ویلي پر تورخم دروازه د مایا پټرولیم ګیس شاوخوا 15 ټینکرونه پاکستان ته داخل سوي دي. او د ناټو سرمنشي ویلي اوکراین د روسیو یلغلګرو پر ضد په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستاني چارواکي وایي د بایپر جوای په نوم سمندري طوفان کراچی ته شاوخوا 300 کیلومتر نږدې سوی دی. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه ورکړې چې سبا مسپښین به طوفان د سند صوبې له کیټي بندر او د هند ګجرات ته ورسیږي. بلخو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سند صوبې مشر سردار سرفراز ویلي چې له پرون راهیسې په کراچی او ځینو نورو سیمو کې له تیزې سیلې سره په شیبو شیبو باران پیل سوی چې د جون تر 14 یا 13 پورې به روان وي. اخوا د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه تیر ماښام په بیان کې ویلي چې له سمندري طوفانه تر ټولو زیات خطر د سند سجاول بدین او ټټه زیلو تر پیش دی. نوموړي زیاته کړې چې له هغو سیمو یې د شاوخوا 80,000 کسانو د ایستلو کار روان کړی او تر دې دمه د سند له ساحلي سیمو 40,000 کسان خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. د هوا پیژندنې څانګه وایي په سمندر کې د تودوخې زیاتېدو له امله طوفان رامنځته کیږي. په عرب سمندرګي یا بحیره عرب کې د بایپر جوای په نوم دا طوفان د جون پر 16 جوړ شوی و. هغه وخت دا له کراچی څخه 1400 کیلومتره لري و. د سیسو په جمشورو ضلع کې د کویلي عسکرو کان نړېدلی او دوه کان کیندونکي تر لاندې سوي دي. د کان کارکوونکو پرون مشال لړې ته وویل چې دا پیښه د جون پر 14 سوي او تر کان لاندې مزدوران د کورمی د پاړه چنار دوه اورونه دي. د جمشورو ډیپټي کمشنر فریدالدین مصطفی او د سیسو د توانای وزیر امتیاز شیخ پرون مشال لړې ته وویل چې د مرستندو ادارو کارکوونکو له نړېدلي کان څخه د مزدورانو د ایستلو کار پیل کړی دی. خو د کان کارکوونکي د حکومت اداره دوي وایي چې تر اوسه هیڅ حکومتي ډله د عملیاتو لپاره نه ده ورغلې او هغوی خپله لګیا دي چې مزدوران راوباسي. په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیې مشران وایي چې هلته د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته سوي. د هغوی په وینا یوازې تیر کال په پاکستان کې د سکرو په کانونو کې لږ تر لږه 288 مزدوران مړ سوي دي. د بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا په زیاتره کانونو کې پښتانه مزدوران کار کوي چې اکثریت یې د سوات او شانګلی دي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي پر تورخم دروازه د مایا پټرولیم ګیس یا ال پی جی شاوخوا 15 ټینکرونه پاکستان ته داخل سوي او د کسټم کلیرنس عمل ته انتظار باسي. په تورخم کې د پاکستاني ګمرک یو چارواکي حماد علي پرون مشال لري ټول چې دا ټینکرونه له روسیې څخه ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته داخل سوي دي. ټنکرونه را رسېدلي دي خو تر اوسه د هغوی اسناد پوره نه دي. چې کله سوداګر اسناد مکمل کړي نو بیا به ټنکرونو ته اجازه ورکړو. حمد علي زیاته کړې چې پخوا هم ځینې سوداګرو دا مایا ګیس پاکستان ته درآمد کړی و خو دا ځل یوه اوږده موده وروسته راغلی دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ګیس له هغو خامو تیلو سره هیڅ اړه نه لري چې د جون پر 14 له روسیې څخه کراچی ته رسېدلي ول. پاکستان ته له روسیې څخه په داسې حال کې خام تیل او مایا ګیس رسېدلی چې هغه هیواد له یوې مودې راهیسې د توانۍ له بحران سره مخامخ دی. د ناټو سرمشي ینس ستولتنبرګ ویلي اوکراین د روسي یلغلګرو پر ضد په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ کوي. نوموړي همداراز وړاندونه کړې چې د ناټو مشران به راتلونکې میاشت په خپله غونډه کې له کیف سره پوځي مرستې زیاتې کړي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جون پر 14 په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره د لیدنې پر مهال وکړې. دواړه مشرانو تر هغه وروسته ملاقات کړی چې د جون پر 14 سهار وختي د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په پلرنی شارګوټي د روسیې د توغندیو په بریدونو کې 11 کسان ووژل شول. ستولتنبرګ په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کړی چې اوکراین هڅه کوي د روسیې یلغلګرو پر ضد تر اوږد ځنډ وروسته د ځوابي عملیاتو د یوې برخې په توګه سیمه بیرته ونیسي. او په پای کې د لوبو خبر. نن د افغانستان او بنګلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ یا 15 ورځنی لوبه ترسره کیږي. دا مهال بنګلاديش بیټنګ کوي او تر دې دمه د یو لوبغاړي په سوځیدو 142 منډې جوړې کړي او 90 اوور نه سوي دي. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شو او له هغه راهیسې یې شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې او درې بایللې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې د بایپر جوی په نوم سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته نږدې 300 کیلومتره نږدې شوی د سند صوبې له یو شمېر سیمو شاوخوا 18,000 کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړل شوي دي معلومات لرو. اخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې په ځینو سیمو کې د تیزي سیلې او باران خبرداری ورکړې دي. د خیبر تیرا سیمې ته تللي کډوال وایي اوس هم یه کلي ویجاړ دي او د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري.
بدایلوکا کې سکولونه اسپاتولونه دار موږ په شوګرون شوی دي د حالاتو نه اوس موږ حکومت نه دا فیل دی او فیل به تکو چې موږ په دا بچو باندې رحم وکي ډیر ورستو شول.
د سوات اوسیدونکي او پولیس وایي هلته په تیره سموده کې د ښځو خودکشیانې پیښې زیاتې شوي دي. د ښځو د حقونو یوه فعال وایي
سوات کې د ښځو خودکشي معامله نوې نه ده. ډیر زیات د دې جوائنټ فیملی سره تړلې شوي وجوهات دي. دې نه علاوه مونږ دام کتلې چې اکثر خودکشي کوي خو هغه خودکشي نه وي.
په پېښور کې په مفکوره مرکز کې ځوانانو ته د پینټینګ آنلاین کلاسونه ورکول پیل شوي دي.
کدا د ګرمې چوکیانې شي او د ګرمې بچوکیانو کې ډېر کسان دا سوي چې هغه فارغ وي پښمند وي چې موږ آرټ کلاسز وکړو. د دې لپاره موږ د 2 میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د بایپر جوی په نوم سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته خواو شادرې 300 کیلومتره نږدې شوه دی. په عین حال کې په هغو سیمو کې چې زیات خطر دی چې طوفان یو زپی له هغه ځای نه تقریبا 18 کسان وستل شوي دي او هدف دی چې تقریبا 30,000 کسان وستل شي او دا کار روان دی. په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لائن دی. ستړي مشي نیاز، څه تازه معلومات لرئ تاسو؟
مننه ملیحا. منګ خپل اوریدونکو ته وایو نو د کم سمندري طوفان چې د سور زر هسي را روان دی او دا وخت هغه کراچۍ دا شاوخوا 300 کیلومتره په فاصله باندې موجود دی او د دې ترڅنګ بیا د سن چې نورې سیمې دي سجاول بدین او ټټانو هغه ته دا سکم 300 کیلومتره نږدې دي. د دې زیات اثر د حکومتي او د موسمیاتو څنګ په وینا اثر چې دی هغه په دغه سن په ساحلي سیمو کې لیدلې شي چې د بیګار حاصلته تیزی سره 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 بارانونه چې کوم دی هم اپیل شو دی او بیا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل نامیمن سره اوس مونږ خبري وکړي. نو هغه ویل چې نو لسکلی چې دغه ځای کې دی یا ګوټونه چې ورته دوی وایي هغه د اوبو را ختل دي ډک شوی دی. د هغه په وینا چې تر اوسه پورې مونږه شاوخوا 15,000 خلک کسان چې دی کورنۍ هغه کیمپونو ته بوتلی دي چې د دې لپاره په بدین سجاول او په دې کې 15 کیمپونه جوړ کړي شوي دي په سرکاري ودانو سکولونو کې. هلته مونږه استولې دي. دغه په وینا چې 14,000 خلک نور هم له په دغه سیمو کې ګیر دي چې د هغوی د راویستلو د ژغورنې لپاره د پاکستان فوج سمندري ځواکونو او بیا د سن حکومت چې کوم مرستندوی ادارې دي هغوی په ګډه باندې ټیمونه جوړ کړي دي او دغه خلک روباسي. د دې ترڅنګ د پاکستان نیوی هم داول لري چې د هغوی په سرکري کې چې کوم لانچونو کې خلک کب نیون کې نښتي هغوی ژغورلي دي او 40 کسان یې اغېستي دي د اوبونه. په سن کې مجموعي صورتحال اوس دا دی چې په کراچۍ کې د موسمیاتو څانګې په وینا چې د دې طوفان زیات اثر به په کراچۍ نه وي خو دلته به هم باران وی او تیز سیلۍ ورسره تلی دی شي او دا طوفان به سبا یا بل رشاوخوا 240 کیلومتره په فاصله د کیټي بندر سجاول د سنچ کوم برخه ده او بیا د هند ګجرات طرف ته بدا تیری کی. خدا دغه د سنچ کوم اندرونی سمې دي ساحلي سمې دي په کومه کې چې د بیګار هسه باران پیل شوی دی نو هغه وی چې دغه ته بد دي دا بد اغیز را روان دوه درې ورځې لا جاری وي.
مطلب چې د هوا پیژندنې ادارې ویلې دي چې د دې طوفان چې کوم زیات اثرات دی به سبا لیدل کیږي او بیا سورې پورې به دوام لري.
د موسمیاتو څنګه چې مشر دی سردار سرفراز د هغه سره زمونږ خبرې شوې نو هغوی چې په کراچۍ کې به صرف باران وي تیزه سیلۍ به وي خو د سمندر اوبه چې چپې راچوتې شوې دي لس فوټو پورې نو هغه زیاتره د سند دغه ساحلي سیمې چې دي بدین سجاول ټټا نو په دې کې به د جون تر ولسمې اتلسمې پورې هم دغه باران او سیلۍ وي د جون پنځلسمه هغوی ورکړی ده چې دا طوفان به د دغه سیمو سره ټکراویږي یا دغه سیمو سره به تیریږي د هند ګجرات چې کومه سیمه ده د هغې سره به هم تیریږي نو ځکه به په دې ګیر چاپیره سیمو کې چې کوم دی تیز بارانونه او سیلۍ وي او د خلکو چې یا کچه کورونه دي یا جومپړې دي د هغې د غورځېدو خطره ده نو ځکه دغه خلک د سن حکومت او بیا نورې ادارې چې دي هغه دغه سیمونه روباسي.
ډېره مننه نیاز علي خان چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د کراچۍ صورتحال په اړه تاسو معلومات واوریدل. ورزو خیبر پښتونخوا ته د قدرتي آفتونو په وخت نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې د جون له 14 تر 13 په ملکنډ او هزاره ډیویژنونو کې د تیزې سیلې باران او د ګلې امکاناتو ته په کتو اړوندو ادارو ته خبرداري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو د تیزې سیلې او طوفان په نتیجه کې ځاني او مالي تاوانونه وګالل. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي اقلیمي بدلون د بې وخت او تیزو سیلو او بارانونو سبب شوی او باید حکومتونه د دې مسلې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویاند تیمور علي د جون پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې نېټې څخه تر 13 پورې د صوبې په ملکنډ او هزاره ډویژنونو کې د سیلۍ باران او ګلۍ د امکان له کبله یې ضلعي انتظامیو او نورو اړوندو ادارو ته خبرداری جاری کړی دی. نوموړي البته د موسمیاتو ادارې د معلوماتو پر اساس زیاته کړه چې راتلونکي بارانونه به په وقفو کې وي او له امله یې خلک باید د ویرې احساس ونه کړي.
دا بیسیکلی د کلائمټ چینج اثرات دي. کله موږ دا اډوایزری راشي د میټ ډپارټمنټ تر طرفه هغه موږ بیا کنسرن ډپارټمنټ سره شیر کوو. موږ مونسون کنټینجنسي پلان جوړ کوو چې کوم ونربل ډیسټریکټ سي هغه لپاره موږ ریسورس میپینګ کړی دی. ایته موږ فنډز ورک کړی دي. فوډ آیټمز نان فوډ آیټمز دي ٹینٹس وغیرہ ہر سا سامان اگئی سر پا ویئر ہاؤس کے پروت تھی. ونریبل ڈسٹرکٹ چکم ملکن ڈویژن دے جو سارا سارا ہزارہ ڈویژن دے موسمیات چکم مونگ تاویلی 18 تاریخ بوری باوی خدا با وقفی وقفی سر وی ٹک تدا خالق اسی ریدی لی دی چی مطلب دا ابل روز چکم انسیڈنٹ شوی دے خو دا سی سیچویشن با انشاءاللہ نوی چی ڈیر ویاد خاطرہ دیا ہو بیام گئی بارا سپیشل ایڈوائزری اوباسو.
تیمور علی پر خلکو غږ وکړ چې د غیر معمولی سیلای او یا هم باران په صورت کې د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
تیزی هواګانی وی بل بورډ ساين بورډ بجلی تارونو سره کچم کورونو سره دغلته نه نودري دغه رنګ کله او بچر تلاند راشي نو بیا زمغه خلک اکثر داسې کوي چې هغه کراس کوي پکې هغه دې نه کراس کوي. روډ کټ آف شي ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دې مخکې نه انشور کی چې هغه بل لار کوله کړي وي ورته چې کوم ټورست زمغه رونه دی یا خوندې دی یا ته مونږ دا وایو چې کله مې بهر راځي نو هغه دې موسمی صورتحال نه مخکې ځان خبر ساتي چې کومه زمغه هیلپ لاین دې 14-22 ته د ټوریزم ډپارټمنټ یا د پی ڈی ایم اے 1700-1700 دے پای دی موږ سره رابطہ کولې شي.
پی ڈی ایم اے په ملکنډ او هزاره کې د سیلۍ او باران په اړه خبرداري په داسې حال کې جاری کړې چې په بنو لکی مروت کرک او ډیر اسماعیل خان کې ورسته تیزی سیلۍ او باران خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول. د بنو خار یو اوسیدونکو فرحت الله بابر وایي د جون 10 پر مازیګر ور باندې قیامت تیر شو.
سیلۍ وا دا چې کوم طوفانو زه په کور کې وم تقریبا 2:30 ټیم به اچانک د بنو چې کوم مکمل فضا ده دا داسې غبار الود غوندې شوه تپا طریقه غوندې کې شوه لکه یعنی اوریاز دومره درنه اوریاز ګڼه اوریاز وا درون چې کوم طوفانو آغا رالو زمون کور والا چې کوم واغام ډیر داسې پیاره غونډه کې شو په علاقې کې هم داسې یاره غونډه خورا و داسې طوفان په دانه مخ کې مونږ چرته نه ولیدلې. کور چې کوم دیوالونه داسې لګېدو چې بس اوسره پروزي اوسره پروزي یو قیامت خیز غونډه کې طوفان و.
دا چې بي وخت او تیزي هواګانې او بارانونه ولې راځي او د دې مسلې د حل لپاره باید څه وشي د دې پښتنو په جواب کې په پیښور پونتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې او خون کې پروفیسر ډاکټر حزب الله وای پاکستان د محل د اقليمي بدلون له ستونزې سره مخامخ دی. نو موړې د موسمي بدلون لامل راپیژني او زیاتوي چې حکومتونه باید دا مسله جدي ونیسي او د حل غم یې وخوري.
ایک دم دا تیزی هواگان سیلے باران گلے غٹ وجہ دے دا وی یو دے کی ٹیمپریچر کم وی او بل دے کی زیاد شی. ایک دم ٹیکنیکل جب کے وتا منگا پریشر گریڈینٹ وایو دیوال شانتی دا پریشر جو شی یو خوا ڈیر کم وی بل خوا ڈیر زیاتی دا زیاتی نا کم اڑختا دا مومنٹ شروع کی او دې سره بیا هواګانې شروع شي. د دې پرشر ګریډینټ په سمندرونو دغه اثر وي، هریکین جوړ شي یا داسې طوفانی سایکلون تی جوړ شي. د آب و هوا تغیر یا د اقلیم بدلون چې وته وایي دا دغه اثرات دي. کوپ 27 چې کوم کانفرنس شو نو پای کې پاکستان ته پلیټ شوی وي سپیسې چې دا به راځي. زه هیله لرم چې حکومتونه دې ته خپل بجټ کې پیسې مختص کړي، نو انشاءالله دې نه به بچ کیږي چې بنده کوشش او محنت کوي.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2002 زیږدیز د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آب و هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو له وجې یې هیواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسیدلی. په نړۍ کې موسمي بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پیرس 2015 زیږدیز نړیواله موافقه منلې چې پکې راغلي حکومتونه به د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمیر اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر لری پرتی سیمه تیرا درې تا ستانه شوی کډوال وای چې لوی اوګدې کډوالې وروسته چې خپل کلو ته ورغلل نو هلته هر څه اجاړ پراته دي او د ژوند د بنیادی اسانتیا او محروم دي. د خیبر پتی را واړه کې د تیرو جګړو پر مهال ولسی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه وختي پر کډوالې مجبور شوی. هغوی له حکومت د مرستو والته پر روانو پرمختیاي منصوبو د کار د تیزولو غوښتنه کړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وای چې د ستنو شو کډوالو حالې وړوندو ادارو ته امر کړی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. نور حال فرهاد چینواری راکوي.
د تیراک مرخیلو ځنی اوسیدونکو د جون په 14 نیټه مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه د وادي تیرو څوک سره اشفاق احمد بدای لوکا کې سکولونه اسپاتولونه دار موږ په شو ورن شوی دي. د حالاتو نه اوس موږ حکومت نه دا فیل دی او فیل به تکو چې موږ په دا بچو باندې رحم وکړي. ډیر ورستو شول چې دغه پر فور رن په دا باندې کور ویو کې چې موږ ته ټینټونه روکو په ټینټونه کې موږ ته سبق ترتیب د مسلمان روان شي. کاغه بل وسره اسپاتولونه چې کوم دی هغه موږ ته ټینټ سیستم کې پیسې له پاغه باندې کور روان شي. انسانانو د حیوانانو ولام په دا کې موږ جوړو بای رای باغی آرام دای او په دا کې موږ سره خفور و کانډا او غلمالای د ټوله لوکي موږ ته لري. په دا کې ډیر شومون دي چې هغه بالکل سبق نه محروم شول.
مونږ مازه ورده د وادي تیرا سره د جوړوبي سره تعلق لرم. مونږ چې کنه په شی متاثرین شو لوړو کوز لوړو مونږ په باټو کې مزدوري وکړو مونږ په ګوډو کې اوس مونږ هر کس ستونزو سره مخامخ شو. دال ته چې کوم د وړ مونږ وړ کو دوام دریم پر حساب کو ویلو په شی په لاس وته کولا کې چې راکم متاثرین شو هغه واپس شي مونږ دغه غلوکې ته روغلو نو هغه وړ کې زندگی بیا خراب شو. ځکه چې په وادي تیرا کې په وادي تیرو کې مو سره پر سکول ونل دو نه چکم دے دغه سرکوري رو دارو دے مونږ په روکا باندې نظر وچولو. مونږ ویل کې سفره په لوسیو کې لندې ګرځي کبوډونه ټولای او غړې او زی پی ای.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د مرستې بیا رغونی او بادکاری صوبایي وزیر تاج محمد پردی د جون په 14 مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې دوی په دې ورستو کې د خپل ټیم په شمول د باډي او تیرا دوره کړي او هلته مختلفو محکمو افسرانو ته منظور شو روانو پرمختیایي منصوبو باندې کار ته زولو امر کړای. په باډاو تیرا کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او په زرګونه کورنۍ ترې بې کوره شوي وي. هلته میشت د پاکستان امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې دغه سیمې وسلوالو پاکې کړي او د حکومت واکمنۍ پکې بحال کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د خوست ولایت سپری ولسوالۍ په افغانستان په افغان دوبه سیمه کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری د لدوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکیو مرستې اوږدمهاله کړي. د افغان دوبی سیمه کې اوسیدونکو وزیرستاني کډوال دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې لزینو راپورونو سره سم سخ کال یادو دواړو نړیوالو ادارو له وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو موده لنډه مهاله کړي او هرې درې میاشتې وروسته قرارداد نوي کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړوند د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوال خوراکي پروګرام، یونیسیار او نور نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو درې میاشتنیو قراردادونو اندېښمن کړي دي. وزیرستانیو کډوال وویل له هغو کورنیو سره د هم نقدې مرستې وشي چې تیر ژمي کې پولیسټونو کې د نوم د نشتون له کبله له مرستو بې برخې پاتې شوي ول. تیر ژمي کې یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د وزیرستانیو کډوالو له هرې راجستر شوي کورنۍ سره د $215 نقدې مرسته کړې وه. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وزیر مشال رډیو ته وویل
د مو د مشال رډیو په واسطه دا غوښتنه ده چې که یونیسیار وي که ډبلیو پی وي که د نقدې مرستې تبضیح وي او که د خوراکي موادو تبضیح وي د میشتر دی فیرا فیرا یو کلنه یو کلنه وهځوي. د خلکو چې قیمت و بې وسه دی، بې وزله دی، بې کوره دی. د یونیسیار د اعلی چارواکي نه د میش دا غوښتنه ده چې په ژمي کې چې قیمت د میش نقدې مرسته وه چې میش ته دا $215 نقدې مرسته د ژمي خامخا ورسوي او خپل حق ته مستحق خلک ته دا ورسوي.
یو بل وزیرستانی کډوال خوبایب هم ورته خبره کوي، وایي دوی ته په افغانستان کې د شخصي کاروبار زمینه نه ده برابره او ټوله تکیه په نړیوالو مرستو ده.
میر د ډبل ایفی نه یونیسیار نه یا د نره داسې ملکې نه د میشته نقدي کومک تر سره وکړو. دا طریقه نشته چې میر یا چارو کې په افغانستان کې یا بل داسې مؤسسې روغلي وي چې میش ته یو پلان جوړ کړی وي چې میش مخکې مزال په وکړي.
وزیرستانی کډوال عمر هم ورته خبره کوي او وایي
میش به کورای او د میش کاروبار نشته، د میش ترتیب نشته، د میش یو شی په ترتیب کې نشته. میشته دا نقدي کومکې نه در سره وشي او عملي کومکې نه در سره وشي.
د خوست د افغان دوبۍ سرحدي سیمه کې وزیرستانی کډوال وویل لوی اختر را روان دی، خو دوی سره دومره وس نشته چې د خپل کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره نوي کالي او سپلی واخلي.
د میش خلک غریب دی او بیروزګاره خلک دی. تیر د هرچه یا د ماشومانو د جمعې او دا اختر روان دی، دومره پرته نشته سره چې د خپل ماشومان تکلیف وخلي. او دا د خوراکي موادو توزیع ده داس وغځوي چې پیرا پیرا وغځي پر چې د میش کارډ دلته وي او په منځ کې د ټکی نه پکېږدي.
د وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه مو څو څو ځلې وغوښتل چې د ځایي چارواکو نظر واخلو، خو چارواکو د دې راپور تر چمتو کولو خپل نظر مشال رادیو سره نه دی شریک کړی. په خوست کې د ځایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې د وزیرستانی کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشته دي چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ د ضرب اعظم عملیاتو له کبله دې ځای ته راکډه شوي، خو یو شمېر نورې کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې وایي چې هلته په تیرو شپږو میاشتو کې 1400 ښځو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشي کړې ده. پولیس وایي له دوی سره د ځان وژنو د هڅو تر سلویخت زیات رپورټونه درج شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په سیمه کې د کم علمي او ښځو ته د هغوی حقونو د نه ورکولو له امله دا ډول پېښې رامنځته کېږي. هغوی دا هم وایي چې ځینې وخت ښځې وژل شي خو د ځان وژنې یا خودکشۍ نوم ورکړل شي. بلخوا پولیس وایي چې هغوی د هرې وژنې رپورټ درجوي او له پلټنو وروسته قانوني کاروایي کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته وکشه.
د جون په 9 نیټه د سواد په خوځخېله کې اتیش کلنې واده شوې ښځې خپل د 2 میاشتو ماشومه کور کې پاتې کړه او د سواد سینته ودنګل او ځان یې په خپله مړ کړ. دا خبرې د خوځخېله په ځل مالک کوي. دی وایي چې خوري 9 کاله وړاندې واده شوې وه، خاوند یې نشي کولې. خوري سو واره د خاوند د کوره په خپغان دوی کړه راغلی وه، خو بیا به دوی د لاسه کړه او واپس به د خاوند کور ته ولېږله.
نو بل بوتي کې را دار خوان کور خپل لو دا خو د بیرونو کور کې نه دا خو خپل مل مستور ته لګي پاتې کېدو سیرون دي ته دا خپل مدار کا خپل وخت روان دي.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې دی اویک نه یو مشره شمشیر علی وای چې کال 2023 کې تر دې دمه سواد کې شپږ خصو ته خودکشي رپورټونه راغلي. دی وای چې دغه هم واضح نه ده چې واقعي دغه ټولې پیښې د خودکشي دي، ځکه دوی په دې خبره سخت تشویش دي او دا پیښې ودرول غواړي.
د قانون چې کمی ادارې دي، کمی قانون ساز ادارې دي، یا کم چیزې موار خلق ده، لکه هغه له هم په دې خبره باندې لګ خپل کاروایي نه تیزول پکار دي چې آیا په دې هغه مخنیوي وشي چې آیا واقعي دا خودکشیان دي او کنه دا وجلی دي. د دې لپاره یو مشترکه لای عمل پکار دی، یو مشترکه کوششونه پکار دي چې په هغه کې د معاشري ټول فریقین، که هغه پولیس دي، که هغه علما دي، که هغه سیول سوسایټي ده، که هغه میډیا ده، که هغه عام ولس دی، چې هغه په دې خبرو باندې گاهی سیشنې وکړي، او بل دا چې کم پالیسیانې جوړې هغه هم د پدې کې شامل شي او یو داسې پالیسي جوړه کړي چې یاره د دې قسم واقعاتو یا د دې قسم وارداتونه چې کم کیږي چې دې مخنیوي وشي.
د پیخور عورت فاونډیشن مشره سایما منیر چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې سواد کې زیاتره ښځې ووجلې شي او ورته د خودکشۍ نوم ورکړی شي او کیس پټ پاتې شي. بیا د ښځو د خودکشو لویه وجه دا هم وي چې په یو کور کې ډیر خاندان نه اوسي او د هغې له وجې مسلې جوړې شي.
سواد کې د ښځو خودکشي معامله نوې نه ده، مسله دا ده چې دلته څوک د هغې تپوس نه کوي او تپوس ستا نه کوي. ولې چې دلته کو تاسو تپوس کوي نو دا جوائنټ فیملی سیستم چې دی په دې بیا ګوتې اوچتېږي او بیا به موږ وایو نه نه جی دا خو د پښتنو معاشره ده، دلته داسې نه کیږي. ډیر زیات د دې جوائنټ فیملی سره تړلې شوي وجوهات دي. دې نه علاوه موږ دام کتلې چې اکثر خودکشي خوري، خو هغه خودکشي نه، هغه قتل. نو په کار خدا دې چې دی کې د پولیسو مخپل لګ کردار ادا کی کې د دې تحقیقات د سیو کې چې معلوم شي آیا دا خودکشي ده که دا قتل دی.
د خوازخیل پزر مالک چې د دریو بچو خوري سینته ودنګل او ځان یې مړ کو، دې تور لګوي چې د هغې خور د خپل خاوند د ناوړه سلوک له وجې ځان وچلې. هغه نه دا پوښتنه وکړه شوه چې تا پولیسو ته په دا اړه رپورټ کړی، نو هغه وایي
موږ په خپله لکه غریبانان یو، موږ دغه کیس جوړټ او د دې خبرې لکه رپورټ مبوټ لکه دا موږ نشو کولی. موږ د موږ خپله پته د عدالتونو معاملې چې شي چې هغې هماغه پیسې لګي، پیسې د موږ دومره کاروبار ده چې موږ ماښام مزدوري وکړو ماښامه خپل بچوله.
په سوات کې مرستیال پولیس مشر ایس ایس پی باچا حضرت وای چې پولیس د هر وجنې او مرګ باقاعده رپورت درج کوي او د تحقیق وروسته بیا د قانون مطابق عمل کوي.
په دې حوالے سره د پولیس یو مهم کردار دی، یو خو قانوني چې کمی ذمہداري دی هغه پوره کول دي، دویمه دا چې په معاشره کې دنه احساس پیدا کول دي. نو د اقدام خودکشي لپاره خو باقاعده یو سیکشن اپ لاشته دغه مطابق کاروایی کوي، او د ارتکاب خودکشي لپاره خو قانون نشته. خو ضروری نه ده چې هر خودکشي دي چې دی نو هغه خودکشي کېدی شي چې دا قتل دي. نو دغه سیالي سره خو پولیس خپل دغه قانوني کردار ادا کوي. د پوسټ مارټم رپورټ نه او د نورو شواهد نه پس چې پته ولګي چې آیا دا سوسایډ وو که دا هوموسایډ وو.
د سوات سید شریف روغتون د ذهني ناروغۍ ډاکټر همدرد یوسفزی د خودکشو رجحان په اړه وایي چې خودکشۍ کوونکي 90% خلق د ذهني ناروغۍ ښکار وي، او په سوات کې هم د ذهني ناروغۍ ښکار خلق خودکشۍ طرف ته مایل وي.
ډیپریشن ډیر عام دی او ډیر زیات کیږي. بل د هغې وجه دا ده چې ډیپریشن یا جوور خفګان ته دلته عام خلک د بیماری په حس باندې نه ګوري، یعنی هغې دا نه ګڼي چې دا کوم بیمار ده، نه پې خلک پوهیږي. نو دغه رجحان چې دی هغه رو ته روز زیاتیږي چې علاج په وخت باندې ونه شي، او داسې خلک بیا خودکشۍ طرف ته چې دی هغې کې تمایل وي. ډیپریشن کې د لسونه والا 40% خلک د ډیپریشن ناروغان چې دی هغه ځان وجنه کوي.
ډاکټر همدرد یوسفزی ذاتوي چې د ذهني ناروغۍ علاج ډیر اسان دی، خو چې څوک دې ته ناروغۍ ووایي او ډاکټر ته د علاج لپاره لاړ شي.
ذهني ناروغو د آگاهۍ ضرورت دی چې دا خلک په دې باندې پوه شي چې دا هم د ټایفاید، د ملیریا، یا د نورې چې کومې انتاني ناروغۍ د هغې په شانتې ناروغۍ ده. او باقاعده دلته کې سایکیاټریک سروسز شته دی په شخصي توګه باندې هم، او په سرکاري هسپتال چې کوم زموږ غټ هسپتال دی په هغه کې هم د دې باقاعده ډیپارټمنټ دی. نو د ډیر عام، ډیر اسان او ډیر ارزان علاج په ذریعه باندې موږ کولای شو چې داسې خلک د داسې قسمه ناروغانو وژغورو چې د ناروغانو یې کله وژغورو، نو موږ د دې ژوند چې دی د هغې ساتنه کولای شو، او په دې طریقه باندې د خودکشۍ رجحان چې دی هغه کمېدای شي.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې، حکومتي اداره سوشل ویلفیر چارواکي وایي چې دوی د ښځو مسلو په اړه وخت په وخت د پوهې راوستو په اړه کار کوي، خو بیا هم د سیمې روایت، پختنه معاشره او د تعلیم کمی لوجه داسې پیخی بیا بیا کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د بی پر جوای په نوم سمندري طوفان کراچي د شاوخوا 300 کیلومتره نږدې سوی. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې نن په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې سبا ماسپښین به طوفان د سند صوبې کیټي بندر او د هند ګجرات ته ورسیږي. د سند صوبې په جمشورو ضلع کې د کولي عسکرو کان نړېدلی او دوه کان کیندونکي تر لاندې سوي دي. د کان کارکوونکو پر مشال اډې ته وویل چې دا پیښه د جون پر 11 سوي او تر کان لاندې مزدوران د کورمې د پاړچنار دوه اورونه دي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي په تورخم دروازه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی شاوخوا 15 ټنکرونه پاکستان ته داخل سوي او د کسټم کلیرنس عملته انتظار باسي. په تورخم کې د پاکستاني ګمرک یو چارواکي حماد علي پر مشال ډاډ ټول چې دا ټنکرونه له روسیې څخه ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته داخل سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي اوکراین د روسي یلغلګرو پر ضد په ځوابي عملیاتو پرمختګ کوي. نوموړي همدار ځوانډونه کړي چې د ناتو مشران به راتلونکي میاشت په خپله غونډه کې له کیف سره پوځي مرستې زیات کړي. او نن د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا وخت بنگلاديش بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو 133 منډې جوړ کړي او ټول ټال 15 اورونه سوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د ایران په فارس ولایت کې ایرانیو چارواکو د افغان کډوالو په کارونو محدودیتونه لګولې دي. د تازه محدودیتونو لمخه افغان کډوال نشي کولی په دغه ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی وګړي هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغان کډوال چې د فارس ولایت په مختلفو برخو کې دیره دي په دې اړه اندېښنه لري. په دې اړه د رپورت اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې د یو افغان کډوال په غږ پیلېږي.
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامې ورسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خپره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کولی او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
په وروستیو کې محدودیتونه زیات سوي دي. زموږ وضعیت خراب کړی دی. زموږ دوکانونه یې وتړل او زموږ پر ایراني شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې له ما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم. لالهان سوی یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایراني چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې ښایي ځینې ایراني چارواکي هغه مغازې مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي دغه محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملي کیږي. هغه ویلي چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازې مهرولا کړي چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولی، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وای دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ ورستۍ ناندرۍ دي چې له قبلې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې روغتیا مسولین وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د لشمینیا یا کالدانی د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او لاملونه اقلیمي بدلونونه، د پشخانو نه استعمال، بې وزلي، داخلي بې ځایه کېدل او هیواد ته د کډوالو راستنېدل ګڼي. د ننګرهار اوسیدونکي بیا وایي چې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي په اړه خلکو ته په سمه توګه پوهاوی نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول ادارې حوزوي مسؤول ډاکټر سعید عبدالله بریالی وایي چې په تیر 2022 کال کې د لشمانیا څخه باندې 55,000 پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې وي، خو زیاتوي چې سږ کال د دې ناروغۍ شرح مخ په زیاتېدو ده.
ننګرهار کې وضعیت لشمانیا اوس زیاتې واقعات دي، داسې کېدای شي چې نور هم زیات شي، خو د دې په اړه باندې ټول کنټرولي اقدامات ستامي ریاست د خوانه، د هغې د معذف ټیم د خوانه او د جک موسی د خوانه په کار اچول شوي دي. انشاءالله چې یو څه نه څه کنټرول شي. لامل یې دا دی چې څومره چې معاش زیاتېږي، څومره چې اقلیمي شرایط زیاتېږي، څومره چې مهاجرتونه او یو بل ځای ته تګ راتګ زیاتېږي، په هماغې اندازه باندې د پیښې زیاتېږي.
خود ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه کافي پوهاوی نه دی ورکړل شوی او همدا علت دی چې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. اکرم خان د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لس کلن لوري ماشي په سترګه چیچلې وه، خو دی او کورنۍ ایله 15 میاشتې پس په دې وپوهېدل چې نجلۍ په لشمانیا یا کالدانی اخته شوې ده.
اوله کې داسې لږ معمولي و، پوه شو داسې داغ غوندې و، لږ ذره معمولي و، بیا اخر یې همداسې زیاتېدلو لاړ. یو ناڅاپه دا پیدا شو، راته وویل چې دا سال دانه دی، خو بیا ډاکټر ته لاړم، هلته معاینات یې وکړو، کلینیک کې پیشکاری راکړو، یو 8 ځلې پیشکاری مې وکړو، نور نتیجه ورنه کړه.
بل لور ته یو شمیر نور بیا د لشمانیا درملنه اوس هم په دودیزه بڼه کوي. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي خنولي هم د لشمانیا ناروغۍ په اړه د پوهاوي د کمپاینونو د نشوالي خبره کوي.
پیاز دی، پټې پک دی، نور څه خو کلیوالي افریقا درملنه لکې څوک دومره دې په اړه معلومات نه لري، بیا د ماشومان مخافونه پاتې کیږي، څوک دې په اړه معلومات خاص نه لري چې دا څنګه چل دی. ډېرې پیښې هم زیاتې شوې دي.
د ننګرهار بیسود ولسوالۍ اوسیدونکي محمود هم وایي چې د دوی په سیمه کې لشمانیا ګډه ده او داسې کور به ونه موندل شي چې یو یا دوه تنه پرې اخته نه وي.
په هر کور کې یو کس ته ښځم دی، نرانم دی، ماشومان دی، ټول به سالدانی لري ډېر زیاتې.
د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي محمد یونس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې هم دې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کړي او هم دې د پخوا په څیر خلکو ته د پشخانو ویش پیل کړي.
دولت نه غوښتنه همدغه ده چې پشخانی ورکړي او دوا پاشیو کې مخکې خو دولت کوسه په کوسه، ونه په ونه، والا په والا دوا پاشي دیوالونه ونې ټولې وروره دوا پاشي کول. اوس دا حسابونه نشته، اوس په دې 8 کاله 10 کاله کې ما دا کار نه دی لیدلی.
خو په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا کنټرول ادارې مسؤول سعید عبدالله بریالی به وایي چې د لشمانیا او ملاریا په اړه په دوامداره توګه خلکو ته کال په کال پوهاوی ورکول کیږي، خو په خبره یې چې د وقایي اساسي لاره چاره دا ده چې خلک په منظم ډول حفظ الصحه ته پام وکړي او په شخانی وکاروي.
چې موږ څنګه کولای شو فزیکی ډول د ماشې د چل نه ځان وساتو؟ دا که مثال د یو ښه قوي باد پکې په واسطه وي، موږ استاد غریبو خلکو دپاره د پشخانی د استعمال په واسطه وي. خپله باید کلیوال او خلک په دې باندې پوه شي کم ماشه کم ځای کې تکثر کوي. خوشه ډنډونه په کور کې دا هغه څه دي چې د لشمانیا دپاره یو ځانګړی دغه محیط برابروي. که چېرته موږ د دغه کارونو مخنیوی وکړو، انشاءالله د لشمانیا نه وبچو.
د ډاکترانو په وینا لشمانیا چې په افغانستان کې خلک کلدانه هم بولي، د پوستکي یو لېږدونکي او پرازیتي ناروغي ده چې د ماشي چیچلو له کبله رامنځته کیږي او هر کال پرې په زرګونه کسان اخته کیږي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
دا سمشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کورمه چارواکي وایي چې د هغې ضلع د شاملاتي ځمکو د ویش او پر هغې د موجوده شخړو د هواري لپاره به جوړ کمیشن د جون په 14 بیا کورمې ته سفر وکړي. تر دې وړاندې یاد حکومتي کمیشن په دا وروستو کې کورمې ته ورغلی او په مقبلو غوز ګړی بوشارو او داسې نورو ځایونو کې پر لانجمنو ځمکو تر ګرځېدو وروسته له شیا او سنی مشرانو سره بیل بیل لیده کاته کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی را.
په کورما ضلع کې شاملتی ځمکو تقسیم او پر هغو موجود شخړو ته د حل لپاره را جوړ شوي حکومتي کمیشن خپل کار پیل کړی دی. د بره کورمې د پولیسو مشر مظهر علي مشال لوډیو ته د نهې پورز ویلي حکومتي کمیشن کورمې ته راغلی چې مقبلو غوزګړي بشارو او داسې نورو ځایونو کې پر متنازع ځمکو تر ګرځېدلو پس شیا او سنی مشرانو سره بیلابیل ملاقاتونه کړي. علي زیاتوي که څه هم کمیشن غړي واپس لاړ دي، خو ممکن دی چې خپل کار لپاره بیرته په 14 جون سیمې ته راشي.
کیدو ته لوړ وم، کیدو څه مطلب دی چې کوم ټیم سره و غټه سرون و هغوی کومه علاقه وه هغه خپلو ور ولې د هغه نه ورسته بشاري ته روغلو، بشاري نه روغلو متا سنګر ته. دا ټوله مدا غرونو والا علاقه څه کومه متنازع کې وه، کومې نیپنلي ځایو یو دی هغه لانجا دی د مقبلو یا د بشاري یا مثال ته پورته مستقیل همزاخیل یا ډنډر والا.
د مئی پر دویمه نیټه د کورمې مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي سره د ملاقات پر وخت د ځمکو تنازعو ته د حل لپاره کمیشن جوړولو تجویز وړاندې کړی و. پر 14 جون د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم کورمې ته د خپل دورې پر مهال په وړاندې کړی شوي تجویز عمل د کولو خبره وکړله. تر هغې پس پر 8 جون د لوړ پوړو چارواکو په سرپرستۍ کې حکومتي کمیشن کورمې ته راورسېدلو چې دا به خپل کار په راتلونکو شپږو میاشتو کې ترسره کوي. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر عنایت علی توری د کمیشن جوړولو هرکلی کړی او ویلي په سیمه کې د ځمکو شخړو حل په همدغه طریقه ممکن دی چې دوی وخت پر وخت مطالبه هم کړي.
تقریبا شلو کالو نه مو مطالبه وا سموته د پکور د یو داسې کمیشن تشکیل شي څنګه د مو پرمې کې کومې تنازې دي ځمکو تنازې مو مړی کیږي مو جګړې اندی نه جوړیږي پکور نه څنګه د مو ته کمیشن تشکیل کی. شکر الحمدلله هغه کمیشن
کچو هم په کوزا او بره کورما کې عموما مقامی مشرانو د حکومتي کمیشن جوړدلو ستاینه کړې، خو د ساتین ملک اسرافیل چمکنی په مخالفت کې هم راغلی او وایي کمیشن به پر کاغذات مال فیصله کوي، خو د میرو کاڅي مسعود آباد او مرغی چینه پر شاملتی ځمکو جوړ شوي کاغذات دوی نه مني. چمکنی زیاتوي په مری معاهده کې د ځمکو شخړې پر روایتو د حل کولو خبره شوې چې دوی مني، خو پر کاغذات مال خپلو مسلو ته حل پلټولو کې به هیڅکله جوړ کمیشن سره مرسته ونه کړي.
د مو قبایلو کې اکثریتي زیات مطلب دار ستور ځمکې دي، هغه کې مو ستور وخت تر کړی قبایلي روایت هم تر کړی دی، مو کې کاغذات مال نشته، مو کې مطلب دار سر رواج کورم نشته دی، مو کې روایاتي په دغه روایتو باندې د مو څمکني څومره باندې دی ځلون رواني سره بلشخلو پوری مو سره پښتو کې جرګې کړي دي، مو سره روایت کړي دي، دا د مری روایت دی مو سره په کاغذ کې منلې دي.
په کورم کې له جون 2020 کال تر دسمبر 2020 پورې د مختلفو قومونو دلو ترمن د ځمکو غرونو او بو او ځنګلونو په تنازعو اته جنگونه شوي چې پکې نه یوازې قیمتي ځانیز نه ورسېدل، بلکې ټوله منطقه هم تر خپل بد اثر لاندې راوستلې. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شوي عمل لوزنامه کې شیا سنی مشران پر دغه متفق شوي چې د ځمکو شخړې پر کاغذات مال او روایتو حل کړل شي، خو بیا هم تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د سند په جامشورو ضلع کې د کویلي عسکرو یو کان نړېدلی او له پاړه چینار سره تعلق لرونکي دوه کان کیندونکي ورونه تر لاندې شوي دي. د کان د کارکوونکو په وینا دا پیښه د جون په 11مه شوې او تر اوسه تر کان لاندې کان کیندونکي نه دي راایستل شوي. د جامشورو ضلع انتظامیې د سند حکومت چارواکي وایي چې د کان څخه د لاندې شوو مزدورانو د راایستلو کار پیل کړی دی، خو د کان کارکوونکي د حکومت دا ادعا ناسمه بولي. وایي چې تر اوسه چا مرسته نه ده ورسره کړې. نور حال نیاز علي راکوي.
د سند جامشورو ضلع ډیپټي کمشنر فرید الدین مصطفی د جون په 11مه بیګا مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه د جون په 11مه مازیګر د فتح کول کمپنۍ په ماین کې رامنځته شوې ده. درې مزدوران پکې لاندې شوي وو، یو په جوبل حالت کې راوستل شوی دی او دوه کسان لا روکتي. د هغوی د روباسلو لپاره کار روان دی. بلخوا عابدیار چې د شنګلي اوسیدونکي دي او په پاکستان کې د سکرو او نورو ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي. نوموړي د جون په 11مه مشال لیډیو ته ویلي په پیښه کې د سکرو په کان کې لاندې ختی دواړه رونه ابرار خان او سمیع الحق تعلق د خیبر پختونخوا پاڼه چینار سره دی او تر اوسه نه دی راوستل شوی. د سن حکومت د انرژي وزیر امتیاز شیخ بیا د جون په 11مه مشال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن حکومت مرستندوی اداري کارکونکي د پیښې په ځای کې موجود دي او د مزدورانو د روباسلو لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي ویلي چې زمنګ پلار خیونو د سیمې ماین انسپکټر د پیښې پلټنې هم پیل کړي دي، خو د پیښې په ځای کارکونکي مزدوران د سن حکومت دغه داوه غلطه بولي او وایي چې تر اوسه حکومتي یا بلې کومې ادارې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکون ان کی پخپلا امدادی کار کی لگی آدی. رسیمی یو کارکون کی سید علی شاہ د جون په 11مه مشال لیډیو ته ویل دوه ورځې تیر شوې تر اوسه حکومتي چارواکو یا کوم اداري ورسره هیڅ مرسته یا رابطه نه ده کړی.
حکومت درب نه دسی خاص امدادی کاروي نه ده شوی او نه د حکومت کم کسان چې کوم مطلب ریس کو وغیرہ غفه دي کې ناکام وي. زیاتر صرف هغه کوم ځای پولیس یا غال ته حاضری کوي او الخدمت ولا چې دین هغه راغلی دي. نور دسی خاص د حکومت طرف نه امدادی
د جامشورو په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې کارکونکي رحیم الله بیا مشال لیډیو ته ویلي دغه مزدوران چې کوهې په نړیدلې دي او بیا دغه ګیرو مزدورانو سو ساته چغې وهلې اوبه یې غوښتې، خو هیڅ ونه شو. د دغه کمپنۍ سره د مزدورانو د مرستې لپاره هیڅ نه وو، څه مشینري هم نه وه او بیا د هغه مزدورانو غږونه هم بند شو.
اوس هم لکه کسان لاندې دوه کسان چې کوم دي اوس خپل لکړه کوم خلک چې دي هغه خپل په مدد سره لګیا دي او کسان روباسي خپل په مدد سره خپل سیستم منی. دوی مورځي ده او لاس پته نه لګي چې کله به روزي چونه کار دی، خطرناک کار دی.
د بلوچستان، خیبر پختونخوا او د سند د سکرو په قانونو کې دا ډول پیخي وخت په وخت کیږي. د سکرو کارکونکو مزدورانو د مشرانو په وینا چیروس تر بلې دا ډول پیخي سیوا شوي او د دې لوی وجه د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي. په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیې مشران وایي د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي. د دوی په وینا د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې کارکونکي مزدوران زیاتره پښتانه دي. د دوی په وینا یوازې تیر کال 2022 کې په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 288 مزدوران مړ شوي دي، خو تر اوسه حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلی شئ. په پېښور کې د انزورګرې د آنلاین زده کړو تابع شوې ده. په مفکوره سیړنیز مرکز کې به د زده کړې تر لسم ټولګي پورته جینکو او لکانو ته د اوړي په رخصتو کې ورکول کیږي. په مفکوره مرکز کې مطالعاتي غونډې کیږي او بلخوا ځوانانو او پېغلو ته زیبا هنرونه هم ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ لري چې د موسیقۍ په آواز پیلېږي.
مفکورہ ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو زده کړو او بل خوا د انزورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکورہ کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکورہ ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري. په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حوالہ باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده. باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حوالہ باندې د موسیقۍ تربیت ورکوي. خو بیا به موږ خبرو کوم د بازار ته او د بازار ته چونکہ دل تک یہ متعین یو سسٹم دی اور مربوط سسٹم دی اور نظام دی داغا نظام مطابق دل تک دم سکے خودنا اور درخ و تدریس کی دی.
او مفکورہ سیړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومان لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د بحث او مباحثې په غرض میاشتنی سړي سرکل هم کیږي. سکال په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د تعلیمي ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انزورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده. د مفکوره سیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر سل چکل چټیان راشي دغه پر موږ شاټ کورسونه نه د انزورګرۍ مخ ته وروړو. دا د چمو کم لند کورس وروړې د مخ ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین دی. کم لونا کم بچی چاغونی سکولے دل تراشی او دے نرو بر وطن پار گڑ کی چی بیا خاص کر دے بر وطن دے افغانستان چکم خلق دیا ہوئی تو ہم گڑیا کو چکا سکدہ سے واری نمون سر جو دوں کو واتس ایپ آنی رابے تکی نمون دے کرخ راک کرو نرا واخلا تر یو پورا پورٹریٹ جوڑو دے پارا یو مشروم زمون دا کورس باقیدگی سرو کی نو اغاو پا دو میاشتو کی دے یو پورٹریٹ جوڑو لو جو گئی نو دا کورس مونگا متعرف کر دے او هغه چې څوک وستري نو موږ ورته خواست کړی دی چې 20 روپے مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولای نو هغه ته موږ دا غلطه نه کوو.
دو آنلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو له وجې انزورګری نشي زده کولای. د انزورګری د زده کړو په اړه په مفکوره کې د انزورګری استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بی زمون سٹوڈنٹس چې کوم سر ریګولر وی هغه مختلف کورسونه وی پنځم میاشتې نه هم میاشتې کال پورې نو هغه کوم سر سٹوڈنٹس را روان وی هغه کلاسز روان وی خو چون کې دا د ګرمې چټیانې شي او د ګرمې په چټیانو کې ډېر کسان دا سی وی چې هغه فارغ وی فری وی هغه پښمند وی چې موږ آرټ کلاسز دکو نو د دې لپاره موږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې موږ هغه ته بیسیک خو چې کوم د تخلیق چې کوم اړمبي پونې وی هغه باندې پوی کو او بیا چې کوم د مخ کې هغه نور کال پاره باندې خبا قاعده هغه پریکټس کی او روان وی به دا زمونږ آنلاین کلاس چې کوم دی نو دا سٹارټ کې ګنټه نه سٹارټ کیږي بیا دا سی ویني می ګنټه دوه ګنټو پورې رسی.
دا انزورګرۍ د آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس هلکانو او جنکو لپاره دی. خو د لسم ټولګي نه ښکته ماشومان د مفکورې سره د خبرو کولو نه پس په خصوصي توګه کلاسونه اخستلی شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
نن په افغانستان کې د مور روز منځل کیږي. دا په داسې حال کې د چې سخت کال په هیواد کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله رارسیږي. یو شمېر افغانان بیا وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې محدوده نه وي، بلکې د هغوی په وینا د میندو درناوی او د هغوی د ستونزو هواري ته پاملرنه باید دائمي وي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
زنده پویدم چنان ده مرو رست ده پشوند که سونزی دیری ده هر چوک پا بیوزنه که شوند کوی و خراب ده پزانگلی توگه ده ها و خزوله پارا چو سرپرست نلری. یو امور لده پرت نور تنه خوری چه ماشمانی خجامه ولری او که خواده ولری یا خر جواند ولری. سما دنده داده چه پا کور که خیاتی کوم او حتی کوم چه پا جواند خکم خدا هم کار نکویم.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شب و روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور مېرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری ته اړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا مه ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر ما نمیتونیم که یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعیا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر د پالیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونې وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2000 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کاره کېږي یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 4 3 3 6 4 9.